Radio.
پاپن سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په نیم ساعته خبری مجلې سره نن پنځشنبه ده، د تلی میزان 12مه د اکتوبر 4مه. د خبری مجلې د سر راپور مو ده چې واشنگتن یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په پاپن سن کې جګړه پای ته ورسوي. پیل خبرونه کیږي. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یو هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیات به افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنځشنبه پیلوي. د لامی په حواله د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت داده چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکرو له لارې حل لاره پیدا شي. وروسته له هغې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار ټاکل شوی، دا یې لومړی رسمي سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشی دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشی زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندې پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ترهګرو دریشو د ایستلو قصد لري، خو بې ځایه تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو ناوړه اغېز کوي. تمه ده نن د افغانستان د اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکارتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره وګوري. عبدالله عبدالله پرون په دوه ورځني سفر پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. ټاکل سوی ده چې دی د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو، د هغه له مرستیال یوسف کالا او د انډونیزیا د عالمانو شورا له غړو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ملګری دی. د افغانستان د سولې پروسه او له ترهګرو سره مبارزه د اجرایه رئیس د انډونیزیا د سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبو نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 28 اکتوبر پورې د ای پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو ته هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیگ او خپل لوبغالي تشویق کړئ.
د افغانستان په غوره لیگ یا ای پی ایل کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دغو ټیمونو کې ځینې نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر بنسټ د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون فیصله وکړه چې امریکا دې پر ایران لګول سوي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنوي ته وویل:
I'm announcing that the United States is terminating
Iran com chi mutahidi alatuna Iran fara de 1955 kal de dosti tharon lagwa kawi da da se prekra da chi pashkara bay tu wai chi ne dirsh kal zandi da leda Iran tar de elan urus ta wel chi America da se hewa de chi qanuni usul na mani da America aw Iran tar maz de dosti tharon Iran tar islami inqilab makh ki haga waqt laslik sawi wo chi de dwori hewa duno adi ki thaw de we د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په واشنگټن کې رسنیو ته دغه سفر په اړه وویل.
We had a good trip when the secretary went.
د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او چین ته د اکتوبر له شپږمې تر اتمې سفر وکړي. د شنبې او یک شنبې په ورځو به ښاغلی پامپیو د جاپان له چارواکو سره وګوري، بیا به له هغه ځایه پیونګ یانګ ته ولاړ سي او تر هغه وروسته به جنوبي کوریا او چین ته سفر وکړي. شمالي کوریا ته د پامپیو د سفر هدف دا یاد سوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر دویمې سرمشریزې ته لاره ورسي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره لومړی ځل د جون پر 12مه په سنگاپور کې غونډه کړې وه. او د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانس سټولټنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ګرجستان او ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال وکړه. سټولټنبرګ وویل چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. په 2008 میلادي کال کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې موافقه شوې وه چې ګرجستان به یو وخت د ناټو غړی سي، خو تر اوسه نیټه نه ده ورته ټاکل شوې. واشنگټن یو ور بیا له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په دې مسله کې پاکستان همکاري کولی سي؟
پاکستان دون اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. سب هغه مشران پاکستان کې دي، سب ایران کې دي، سب افغانستان کې دي، سب قطر کې دي.
اجرائیه رئیس انډونیزیا ته په سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغاني غالیو د تولیداتو د پیاوړتیا لپاره له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیزي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د ژوند په رنګونو کې له یو زده کوونکي سره خبرې شوي.
هر شاګرد یار متعلم د غلطه ده چې هغه به هر روز استاد ته خوشحالي سي، استاد به درس ته کینی او هغه ته خوشحالي کوي، بده خاطر دغه په تاوان ده.
تر اونې وجو نور مسائل هم څېړو. واشنگټن یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشنبی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سیشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال سره په واشنگټن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. شاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگټن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او اسلام آباد په دې مسله کې مرستې ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبانو باندې فشار راوستي شي، کوشش نورم کولای شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. سب هغه مشران پاکستان کې دي، سب ایران کې دي، سب افغانستان کې دي، سب قطر کې دي. نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوری کې او داسې فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانه غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو پخوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلس په مشۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
ومردل چې واشنگتن یو وار بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې د پروسې سره د همکاري لپاره په دې وروستیو کې انډونیزیا هم هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انډونیزیا کې دی چې د دغه هیواد له چارواکو سره به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي. یوسف خان زدرانه او نور تفصیل.
د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ لاسلیک شوی تړونونو په لیکول او څارل د اړیکو پراختیا سوداګریزې اړیکې د افغانستان د سولې پروسه او له تروریستي ډلو سره مبارزه هغه مسایل دي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او انډونیزیایي چارواکو ترمنځ به پرې خبرې وشي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله د انډونیزیا د ولسمشر د مرستیال په بلنه هغې هیواد ته سفر کړی. دیوی اجرایی رئیس دیو لولپوری دولتی پلاوی په مشرۍ د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته رسیدلی. اجرایی رئیس به د دغه سفر په جریان کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې د لاسته راوړنو په وړاندې پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي په اوږد مهال کې د انډونیزیا د ناستې تاثیرات مهم دي. دوی د اسلامي نړۍ ټول هیوادونه په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لري او دا یو ښه ډیپلوماسي ده چې له انډونیزیا سره پر مخ یوړل شي. خو دا چې یاد هیواد ته زموږ د مقاماتو سفرونه ژر نتیجه ورکړي دا له حقیقته لرې خبره ده. خو په اوږد مهال کې دا چې انډونیزیا یو ګڼ مېشته هیواد دی نو د سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. ښاغلی صافی وایي د افغانستان او د انډونیزیا د چارواکو ترمنځ چې د سولې په برخه کې کومې پریکړې کیږي باید د شعار په بڼه پاتې نشي او عملی بڼه غوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او نړیوالو بازارونو ته د رسیدو په برخه کې هڅې روانې دي او له قزاقستان او روسیې سره به هم هوایي دهلیزونه پرانستل سي. ولسمشر غني د خبرې پرون په کابل کې په یوه نندارتون کې کړي جزئیات له ناجی صافی څخه خبري.
کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکول د کرنیزو محصولاتو پروسس نړیوالو په ځانګړي ډول اروپایي بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو او تازه وچو میوو رسول هغه مهم ټکی وی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل د یوشتم نړیوال کرنیز نندارتون په پرانیستو غونډه کې ویل عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان بازارونو ته لار پیدا کول د حکومت لومړیتوب دی او په وینا یې چې قزاقستان او روسیه هم د افغانستان کورنی تولیداتو لپاره لوی بازارونه لري چې افغانستان به لدی لارې په میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړي.
کلانترین بازار
تر ټولو لوی بازارونه موږ ته قزاقستان او روسیه دي او د روسیه او قزاقستان د بازارونو پرانستل زموږ لومړیتوب او اساسي هدف دی. دلته د ازبکستان هیواد زموږ تر ټولو لوی ملاتړی دی او تر ټولو لوی مسولیت ستاسو دی چې سټانډرونو ته پام وکړی.
ښاغلی غنی وایي د افغانستان د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره بهرنیو چارو مالی او سوداګری وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د سټانډرډونو لپاره کار وکړي. افغان ولسمشر وایي کچیرې د افغانستان کرنیزو محصولاتو باندې اساسي تمرکز وشي په دریو کلونو کې به د افغانستان په صادراتو کې 1,000,000,000,000 زیات شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغاني تولیداتو د پیاوړتیا او نړیوالو بازارونو ته د رسولو لپاره د خبرې په داسې حال کې وکړي چې دغه هیواد تیرونه له ترکیه او اروپایي هیوادونو سره هم د سوداګرۍ لپاره نوی هوایي دهلیز پرانیست. هند، ترکیه، قزاقستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره هوایي دهلیزونه پرانیستلي. له دې ټولو سره سره ګل احمد احدی د بڼوالو له ستونزو یادونه وکړه. ولسمشر غنی ته په خطاب کې ویل چې نړیوالو بازارونو ته د دوی د تولیداتو پر رسولو کې مرسته وکړي.
ما امسال 30% تولید ما اضافه بود از پارسال.
موږ سږ کال 1.5% اضافي تولیدات درلودل. بازار هم ښه و، خو بیا هم زموږ توقع له ولسمشر څخه دا دی چې په بازار موندنه کې موږ سره مرسته وکړي. همدارنګه هغه نړیوال نندارتونونه چې په بهر کې جوړیږي، افغان بزګران او بڼوالو ته فرصت برابر سي چې ورشي او له نږدې وویني چې د مشتریانو غوښتنې څه دي. او بله غوښتنه مو دا ده چې د هوایي دهلیزونو تر څنګ ځمکني لارې هم جوړې سي.
په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دراني د کورنیو تولیداتو په ځنګړي ډول کرنیزو محصولاتو د ډیرېدو په تړاو د خپلو لاسته راوړنو او نویو پروګرامونو څخه یادونه وکړه. کرنیزو تولیداتو زیاتېدل، غذایي خوندیتوب او د ځنګړو پالیسیو جوړول له هغو مواردو و چې ښاغلي دراني ترې یادونه وکړه. نوموړي وویل چې دغه هدف ته د رسېدو لپاره اړتیا ده څو بزجي تخم، تحقیقاتي فارمونه او د کرنې میکانیزه کولو لپاره بنسټیز کارونه وشي.
د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د کابل او افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه یو میاشتنی راپور چمتو کړی او لیکلی دی د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو تر 400 زیات کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ورځني تلفات په اوسط ډول له 300 تر 400 کسانو دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې سږ کال د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله ډیر و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر میاشتې هرې پیښې ته جلا کتلي او لیکلي دي په دې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په فراه، غزنی او بادغیس ولایتونو کې تر ټولو خونړۍ حملې پر افغان امنیتي ځواکونو وسوې. یوازې په همدغو درو ولایتونو کې د وژل شوي شمیر 200 و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په خوندي سیمه کې ولسي جرګې ته د یوه نوماند په غونډه کې ځانمرګی برید وسو. کامه ولسوالي جلال آباد ښار ته نږدې ده او د ننګرهار ولایت له خوندي سیمو ګڼل کېږي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په ننګرهار کې ناامنیو او داعش ډلې حضور ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې د اکتوبر د 20 انتخابات به د طالبانو او داعش ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کېږي کنه. د ورځپاڼې په استدلال په کامه ولسوالي کې د سې شنبې حملې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو د څار ادارې په افغانستان کې د جګړې پر خصوصي کولو انتقاد کړی دی. د خبرونې په وینا که داسې کار وسي په افغانستان کې به د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. تر دې مخکې د بلیک واټر بنسټګر اریک پرنس په یوه تلویزیوني وینا کې ادعا کړې وه چې د افغانستان جګړه به په خصوصي کولو او د افغان ځواکونو په ملاتړ سره په شپږو میاشتو کې پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه بلیک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په ګڼو مواردو کې تورن دی او د افغانستان د جګړې مسؤلیت هغوی ته سپارل به اغیز نه لري. دا اداره استدلال کوي چې د بلیک واټر په ګډون خصوصي امنیتي شرکتونه له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې پراخ حضور لري او په مستقیمه توګه د امریکا پوځ ته ځواب نه وایي، خو که کوم جرم وکړي امریکایي محکمو ته پر ځواب ویلو اړ ایستل کېدای شي. اریک پرنس ویلي د دې ځواکونه به د افغانستان د اساسي قانون له مخې ځواب وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه په داسې صورت کې به د افغانستان وضعیت نور هم کمزوری شي ځکه قضایي نظام یې ضعیف دی او دا ځکه هم چې په دې هیواد کې د ملکیانو د وژنو قضیه لږ حل شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ګڼ سوداګر ویلي مالیه وزارت د سوداګرو او ریدونکو ستونزو ته له پاملرنې پرته په دې وروستیو کې ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده چې دې اقدام په وروستیو ورځو کې واردونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. خان محمد سیند او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د بیلابیلو سوداګریزو توکو واردونکي وایي د مالیه د وزارت لخوا د وارداتي موادو په یو کانټینر له 1,50,000 افغانۍ ونه تر 4,50,000 افغانۍ پورې د ګمرکي تعرفو د لوړېدلو له امله اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي. دوی وایي د مالیه وزارت په دغه اقدام سره د افغان سوداګرو او واردونکو پر فعالیتونو او ستونزو سترګې پټې کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه د دوی له توانه پورته ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بله که دولت دې ته توجه ونه کړي واقعا چې اقتصاد هم سقوط کوي، تجارت هم د منځه ځي او مستهلک ته هم ضرر رسیږي او د ورځې یو میلیون ډالر ډیمریج او ډیټینشن په خلکو باندې راځي، توقف ته اغېستل کیږي، مصرف د بازار جګیږي او تکیوزو امیدوارې مې چې ډېر ضرورت یو د حل لار پیدا شي.
خاغلی الکوزی دا هم وویل اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارې ولاړې دي چې خوراکي مواد د بیکاره کېدو له خطر سره مخ دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي په وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او له لا فعالیتونه یې ناهیلي کوي، بلکې مصرف کوونکي چې اکثره بېوزله خلک دي د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي. افغان سوداګر او واردونکي رحمالدین حاجی آغا په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه.
ټول ګمرکات کې موټرونه ولاړ دي په دې خاطر چې دوی غواړي چې 30% مالیه لوړ کړي. دا موضوع باید شپږ میاشتې مخکې تاجر ته ویل شوی وای. په دې کې غوښې دي، د چرګانو دانې دي، د فابریکه جاتو خام مواد دي، خپله ام تاریخ تیری ام بازار دا اوس دستی بازار 40% لوړ شوی دی چې مستعلق بیچاره پدې کې ډیر زران لیدلې دي.
د مالی وزارت په دیاله ازادي رادیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې ویلي چې په دیاله د افغانستان د سوداګرۍ لخونیو له سوداګرو سره مشوره شوې ده. د دغه وزارت وایاند شمروز مسجدی وایي
د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه مال چې افغانستان ته راوړل شوي دي په مرکزونو کې موجود دي، هغه باید د خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې شمار دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د مالیه وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفې لوړې کړې، بلکې له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې څو ځلې تعرفې لوړې کړې چې د سوداګرو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردونکي مواد باید تفکیک شي، یعنی کوم مواد چې تولید یې دننه په هیواد کې کم او واردولو ته یې اړتیاوي وي باید تعرفې د سوداګرو او مستهلکینو توان ته په کتو په تدریجي توګه لوړې شي نه یو ځل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د دې خبری مجلې د یو نړیواله مسله څیړو. ایران واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوستۍ د دغه زاړه تړون په استناد عریضه وکړه. د محکمې پرون له واشنگتن څخه وغوښتل چې پر ایران لګول سوي بندیزونه محدود کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوستۍ د دې زاړه تړون د لغوه کېدو پر مهال د ایران اسلامي انقلاب پایل ته اشاره وکړه او ویې ویل زه اعلان کوم چې متحد ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون باطل کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډیدلې ده. تهران تر دې اعلان وروسته د امریکا متحد ایالاتونه محکوم کړل او ویې ویل چې دا داسې هیواد دی چې قوانینو ته درناوی نه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران د 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی و. هغه وخت د واشنگتن او تهران ترمنځ روابط ډېر تاوده و. د واشنگتن تر دې پریکړې مخکې د عدالت نړیوالې محکمې له امریکا وغوښتل چې هغه بندیزونه سست کړي چې نوی پر ایران لګولی دي. واشنگتن وروسته تر دې دا بندیزونه ولګول چې له ایران سره لکړې اټومي موافقې خارج شو. د 1955 کال د دوستۍ د تړون لمخې باید د دواړو هیوادو ترمنځ لانجې نړیوالې محکمې ته راجې شي. په دې پسې چې د مې په میاشت کې واشنگتن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، د اګست په میاشت کې پر ایران د بندیزونو لومړی پړاو پیل کړ. د واشنگتن له دې اقدام سره ایران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریال ارزښت ورځ تر بلې کمیږي او په بېساري ډول ایراني پیسې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ټیټ شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه او څرګنده کړه چې امریکا له اقتصادي پلوه تیری کوي او د 1955 کال د دوستۍ د تړون یو شمېر ماده نقص کوي. خو د امریکا قانون پوهان وایي پر ایران د بندیزونو لګول یو قانوني هڅه ده او د امریکا د ملي امنیت مربوط مسله ده چې د نورو محکمو له لوري نشي څارل کېدی. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د چهارشنبې په ورځ خپله پرېکړه واوروله او ویې ویل چې امریکا باید داسې شیان چې بشر اغېزمنوي لکه دوا، روغتیایي وسایل، خوراکي مواد، زراعتي شیان او همداراز هغه وسایل چې الوتکې خوندي کوي پرېږدي چې ایران ته صادر شي. د کتونکو په باور د نړیوالې محکمې دا پرېکړه موقتي ده او د هغې د پلي کېدو لپاره کلونو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عدالت د نړیوالې محکمې دا پرېکړه وغندله او څرګنده یې کړه چې ایران د سیاسي هدفونو لپاره له دې محکمې ګټه اخلي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
نن د پنځم بي ورځ ده او د ازادي په څپو کې پروګرام نن د ماشين له دوه تر څلور بجو خبريږي. په دغه پروګرام کې د معمول پر څیر پر دوه موضوعاتو بحث کیږي. د پروګرام د تماس شمیرې او موضوع هغه وخت اعلانېږي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. تمدنن د افغانستان اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکرتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم می فرید الله لم طالب ما.
کوم مکتب کې اوسم؟ صنف کې
پولیسي د قلنومان کې ما او پولیسم سیم کې ما.
څنګه دې درسونه مو خوندشته کنه؟
مو درسونه خوسته خدا استادان کله کله مهم مهم کتابو کې استادان نلول لکه فزیک دا انده کې مستاد نسته عربي دا.
نو بیا څه کوي چې استادان مونشته یا رسیدګی نه کوي؟
بیا مدیر صاحب خیر سي کلاس نه دا مکتب کې استادان رسیدګی نه سي کوي نو بیا استاد رليګي یا سينم یا غصات نه نو مکتب یا استاد درس ورکي 200 300 په هفته کې.
استاد په صنف کې وي خوشاله یې سک نه وي؟
ما سي وي خوشاله یې په خاطر سي موږ لسم سم د سي موږ آینده خسي درسوی
زینی داسې از دکون کې مشتري چې استاد صنف کې نوې خوشحالي کوي کنه؟
نه دا هر شاګرد یار متعلم ده غلطه ده شي هغه به هر ورځ استاد ته خوشحالي سي استاد به درس ته کې نه یو هغه ته خوشحالي کوي به خاطر دی غپ تاوان ده استاد کوي کې نوې ده باید خپل درس وای.
نن سبا زینی زدکون کې صنفونو ته موبایل نام وروړي کنه الته استاد درس ورکوي دلته دی لګیا وی ویډیو ګوري یا موبایل کې فیسبوک کې خلاص کړی وی نور شین ګوري کنه. تاسو په صنف کې څنګه دا کیسه شته کنه؟
سم کې باز الکانشتان مو سم کې مدال کانشتان باز سم موبایل نه ځان سره وروړي یا فیسبوک ګوري یا ویډیو ګوري یا خاندان ګوري یا ګوشه کې خوږي کې هوست باز الکان استاد زیات کوي درس نه پریدي باز الکان سي غږي کې همدغه مشکلات ته په مکتب کې
به استاد څنګه ورته وایي؟
استاد کوم مالک ته سي غل مغال کې یاري سم نه کاږي د کوم مالک اندر سوې ده تاسو پرې دی نو غا الګ سي ده بیا غا نورم بتر کېږي نو ځکه بیا سم نه مجبور کېږي چې غا سم نه باسي.
څنګه له درسونو سره دي خوشاله ساتي تیر ده؟
شکر دا درسو سر خوشحال ہم استادان مدیر صاحب ٹول نہ خوشحال درس ور کی خپو وقت مکتب تھا نور آگے کے دست درسوں میں خوشحال ہے
د ژوند له رنگونو سره د ازادي رادیو د نیم ساعت سهارنی خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ چې له تازه راپورونو سره استودیو ته راغله.